دقیقې. قدرمن اوریدونکو، سره وسی وړاندې په خبرونه کې په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبرېږي، خو دا شیبه پام کړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د دې هیواد د خصوصي سکتور د ودې لپاره یې له افغان بانکونو او د سوداګرۍ خونو سره رغنده خبرې کړي دي. کرن ډیکر په دې اړه تیر مخام پر ایکس شبکې لیکلي چې دا خبرې تیره اونۍ په دوبۍ کې وشوې. هغې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د هغو نارینهوو او ښځو ستاینه کوي چې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان د خصوصي سکتور وده له هغو مسایلو څخه وه چې د طالبانو د حکومت پلاوي د تیرې جون میاشتې په پای کې د دوهې په درېیمه غونډه کې ټینګار پرې وکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید موریدوف په اشقابات کې د طالبانو د حکومت له شارج دافیر فضل محمد صابر سره د ټاپی او ټاپ پروژو د عملی کار د پیل په اړه خبرې کړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د ښاغلي موریدوف له قوله لیکلي چې دی وایي له هر څه مخکې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیک پروژې یا ټاپی ده. هغه له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیږد پروژې ټاپ او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل لارې یادونه هم وکړه. ترکمنستان ډیر لیوال دی چې د ټاپی پر پروژې کار ژر تر ژره پیل شي، خو داسې ښکاري چې نړیوالو مالی ادارو تر اوسه د دې پروژې تمویل ته زړه نه دی ښه کړی. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر وایي سږ کال یې د تیرو کلونو پرتله د افغان پناه غوښتونکو ډیر غوښتنلیکونه رد کړي دي. د لوکزامبورګ رسنیو پرون خبر ورکړ چې د کورنیو چارو وزیر لیون ګلادن د پارلمان د غړو د پوښتنې ته په ځواب کې چې ولې سږ کال نسبتا ډیر افغان پناه غوښتونکي رد کړي دي، ویلي چې په افغانستان کې د 2020 کال یعنی د هغه مهال پرتله چې طالبان تازه واک ته ورسېدل شرایط بدل شوي. اوس هلته وسلواله جګړه نشته او د هر چا ژوند ته خطر نه دی پیښ. هغه زیاتوي چې سږ کال 15 افغانانو په لوکزامبورګ کې پناه غوښتې وه چې تر اوسه د 940 تنو غوښتنلیکونه منل شوي، 14 رد شوي دي او 3 نورو هیوادونو ته استول شوي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې له 144 تنو څخه د 90 تنو غوښتنلیکونه تایید شوي وو. د امریکا د خزانه وزارت پر هغو کسانو او ادارو بندیزونه اعلان کړي چې د ایران د توغندویو او ډرون په پروګرامونو کې لاس لري. د دې وزارت له بیان سره سم په دې بندیزونو کې د ایران، چین او هانګ کانګ 15 کسان او 8 شرکتونه په نښه شوي دي. په بیان کې راغلي چې په دغو کسانو او شرکتونو د ایران د راکټي او ډرون پروګرامونو لپاره د مهمو برخو په برابرولو کې همکاري کړې ده. نوی بندیزونه په امریکا کې د دې کسانو او شرکتونو شتمنی کنګلوي او له هغو سره هر ډول راکړه ورکړه منع کوي. دا بندیزونه داسې مهال لګېدلي چې مسعود پزشکیان پرون د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. او اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکر یې وژلی دی. شکر د روانې اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس پاڼې په یو بیان کې وویل نوموړی چې دا برید یې تنظیم کړی و په بیروت کې په یو اپارټمان کې په نښه شو. شکر چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور فهرست کې شامل و، د حزب الله مشر حسن نصرالله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحد ایالات چې حزب الله یوه تروریستي ډله بولي د شکر پر سر 5 ملیون ډالر جایزه اعلان کړې وه. د حملې د منځني ختیځ د کړکیچ د پراخېدو ویره زیاته کړې ده.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سالور کالا، پینزه کالا، شپک کالا، داسه کسم مالی دلی چه لست کالا، کجران ایناست داده او دای تلالای دی پخواره و مزدوری بسی.
میرمن آمنه مایار و چه دی افغان نارینه و ده مسافرت پک لغه دیدلا. هغه سری چه خپلی میرمن او ماشمان یوازی پریدی او دوی په سفر زی، کورنه لکوم ستون دو سر مخوی.
پلار سی کما تربیه ورکی زوی تا اغا بل چوک نسی ورکاله، نو پلار سی پا بل ملکی شو، نو خام خ زمانی بیلاری کی گی، خد زده خد زم خپل حقوق لری.
ده نارینه و ده مسافرات تر طول لوی علت
د خونو بیا زموږ د هغه تراتی هغه اقتصادي ستونزو تنو زما په فکر باندې یو نارینه ته وم اسانه نه هیچ کور پرېږدي.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، یو شمیر افغان کورنۍ وایي چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپله فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې له ګڼو ستونزو سره پرېږدي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي. د مسالې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې مېرمنې او ماشومان پرېږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي. په دې هکله د کابل یوه اوسېدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي:
دسه حالت مرغله چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه دي شوي، زی خارج ته کنه، هر څه د کور مشکلات دي، مثلا پلار کیږي، مسؤلیت اخلي، اماغه ښځه اماغه خپل میړه کنه، یعنی مریضیږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي، خو نش پلار خپل لیوال ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض یم زما ویسه، یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواښې خسر ته چې زه ما ته پیسې پکار ده پیسې راکړه کنه. نو هر سړی چې واده کوي اده کلن، یعنی ښځه باید سپورټ کړي، ښځه سره باید اوسي، اماغه خپله ښځه خپله میړه خپل مشکلات باندې ښه پوهېدی شي. ښځه نه پرېږدي، یعنی چې میړه یې ویسي خپل انګو نه پرېږدي چې زوی یې ویسي، ولې وایي که زوی مې خپل ښځه ویسي مونږ ته پیسې نه لېږي، او چې دلته پیسې ولېږي بیا هغه ښځه ته یعنی هغه پیسې نه رسېږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالي خوراک وي ښه ژوند وي هغه ورته نه برابري، ځکه وایي نشته، همدومره لېږي چې هغه د کور خرڅ کېږي. خو نه، ښځه ډېر حق لري، باید همیشه خاوند ورسره وي او په هر لار په هر قدم کې. او دا ډېر ښه خبره وي چې نننی ځوانان خپل ښځه باید ویسي بهر، که بهر ملک ته ځي باید خپل ښځه ویسي، ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري، بل دا چې ماشومان یې د پلار مینې ته ضرورت لري. که څومره مثلا یو ښځه ژوند دی، نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي. مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل مېړه نه پوره کولی شي، بل چا نه خونه.
نارینه هم وایي چې که چیرې په هیواد کې دننه کار وای، دوی به ولې خپله کورنۍ پرېښودله او بهر ته بتلل. د خوست اوسېدونکی اکبر خان له نورو خبرو سره:
هم زه درته وښیم چې زما خو سر رسېده، ما وادم کړی، دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی، بیا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړه، نور همداسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه چې دي، دغه کې زیاتره خلک مسافري دوو کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر زوړ یو زړه ښځه ورپاتې، یو لوبر زوی ورپاتې. نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور دغه رقم نسی ورکولای، زیاتره مجبوری واج نزی، څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواج نزی، کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی. نو هلته سیلار سي هغه ته بس عربي ملکو کې، اول سعودي مثال وار کسي مزدور سي څومره کار کوي، نیمایي کفیلانو سیستم میغه کې ترزی، او نیمه په کور تر لیږي، او نیمه غلطه خرچه کوي. نو هغه دومره بیا نسی کولای سي درې کاله بعد راځي، دومره بچت بیا د سره نه سي هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کوي. نو زیاتره را دسم کیږي سه ولا ما کوم سی لیدل ټیکټونه په کار جو کې بیا راځي افغانستان ته. نو دا مشکلات تا او دلته بچانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کیږي کوم سی ضرور ده ځکه سی پلار سی کومه تربیه ورکی زوی ته هغه بل څوک نسی ورکولی نو پلار سی په بل ملک شو نو خامخا زمانې بیلاری کیږي دا مشکلات دي ښځه ده ښځه خپل حقوق لري
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد د نارینه و مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو د ګڼو ستونزو لوی علت ګڼي
دا خو نو بیا زموږ د هغه تراتي هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه وي چې کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې میرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو حتی په کلونو نه ویني طبعاً دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغې مشکلات ډېرې تر نارینه یوازې دغه مشکل یې چې د کوره څخه لیرې یې او د ښځو دا خو نو بیا ډېرې ستونزې خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي هغه جو خبره ده نور مسایل چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاته ټولنو کې په ټولو کې ستا دا شرکي ټولنو کې یوازې
افغان لیکواله او ژورنالیسته آغله آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللي وي له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره وکړو
دا خو ډېر عام دي په تېره بیا په اطراف سیمو کې هغه کسان چې دندې نه لري تاسو پوهیږي چې په کلیو بانډو کې یوازې همغه دهقاني د مځکه د باغ دی پول او پټی دی چې آیت جوړیږي او ژوند پرې مخته وړي ډېری د موږ ځوانان کله چې ځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره زیاتره د موږ ما تجربه ده زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل مثلا که به کوژدن و د دې لپاره چې واده وکړي هغه سنګین مصارف د واده چې و ولور و د واده نور مسایل و د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته بیا به نو په کلونو حداقل 4 کاله 15 کاله 6 کاله داسې کس هم ما لیدلی چې 10 کاله کوژدن یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدوري پسې هغه خوراکۍ نو په کور کې په اول کې څومره پیغورونه څومره جنجالونه موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اصطلاح مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي هغه د کورنۍ په غاړه وي بیا چې دا ډېر وخت پېوځي بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور ځینې ځوانان ځینې نارینه بیا باوجود دې چې اولادونه یې درلودلې دي ښځه یې درلودلې ده هغوی هم ځي کله ایران ته کله دوبی تا عربستان تا دا شاقه کارونه کی زکه چې اقتصادی تقاضا نه کوي اقتصادی ضعیفه وي د 2 روپۍ د ګټلو په خاطر دوی رواني غملک ته واغه خځاو ماشومان که د خسرګنۍ کورنۍ وي اغل ته جنجال نه دي ګټ کورونه دي کلی وباندو کې خطاس پويږي چې خسر لیوار د لیور خځا دا ټول یعنی د سر ګلیدلې حال دی د ما چې ترې خبر دی ګم از کومم د اطراف د ولایت دی ولایت یو نو بیا غلط هغه جنجالونه د دوی آشه عباتت په کور کې جنجالونه او بې سرپرسته ژوند دا ټول دوی ته یو جنجال وي
بله مایار صاحب دغه کور کې چې میرمنې پاتې کېږي مثلا د دوی میړونه ځي خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړي معمولا د خسر په کور کې د چا لخوا دوی ډېرې زیاتې ځورول کېږي او څه رقم ژوند بیا دوی لري
د کورنۍ د ډېری غړو لخوا ډېر کم داسې بااحساسه خلک شته چې دنګور سره ښه رویه ولري طبعا د خسر د خواکې د درور د لیورونو د ښځو د لاسه د لیوره د لاسه حتی یو لیور جک شوی د خپل ورېندارې وهلې ټکولې ده دا مشکلات دا تاوتریخوالي سره دوی مخ کېږي دا ښځې دا یو حقیقت دی تېره بیا په کلیو بانډو کې دا واقعا حقیقت خبره ده او ډېری داسې کورنۍ شته چې د دغه تاوتریخوالي د دغه جنجالونو قرباني شوي دي ډېری ښځې دي رواني مشکلات او تکلیفونه ورته پیدا شوي دي حتی ډېر وقت داسې کسان هم زه پیژنم چې دوی ایران ته تللي دي، دا بچي او دا ښځه یې دلته پرېښي دي، هغلته یې بل واده کړی دی، بل ژوند یې ځان ته جوړ کړی دی. نو دا ښځې تاوان سره یې د ماشومانو یا کوژدنه چې تناوي واده یې لنوي کړی، دا د یو عالم بدبختۍ سره لاس او ګریوان کېږي.
دا ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلوه، له روحي پلوه، چې پلار یې نه وي او مور یې په کور کې دي، لیورله خو حتی وهل کېږي لکه څنګه ستاسو ویل، ماشومان باندې څومره بد اثر کوي؟
طبعاً دا ماشومان کله چې رای لویږي، کنجلۍ وي که هلک وي، عقدایي، ډېر خشن، ډېر د چا خبره د تاوتریخوالي سره مل، دوی په خپله بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کېږي. خو کله چې دوی بیا لویږي، شریک ژوند جوړوي، دوی هم داسې عکس العمل ښیي، ځکه دوی هماسې روزل شوي دي، دوی عقدایي دي، دوی هغه د ژوندانه خوږوالی، د پلار سرپرستي، د پلار مینه، د پلار محبت نه دي لیدلي. نو په یو ډول دوی ناقص را لویږي، څوک رواني کېږي، څوک نارینه بیا مخدر مواد ته مخه کوي، په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش ترلاسه کړي. دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته، بلکې ماشومان هم تر خپل سر و تاثیر لاندې راولي. ماشومانو ته خو تاسو پوهیږئ چې ډېره توجه پکار ده او د دوی روزلو کې، خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده، او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي. بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته، سرپرست نه لري، د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي. کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي، حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي، بس د کور چارې پې مخته وړي، او دوی لکه بې سرپرسته ماشومان عقدایي، ډېره خرابه روحیه باندې راستریږي را لویږي.
دا نارینه چې دلیل کمزوره اقتصاد ګڼي او ځي بهر ملکونو ته خپل میرمنې او خپل بچي پرېږدي، آیا هغه ګټه زده په بهر ملک کې دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن ځورول کېږي، بچي بې سواده لویږي، عقدایي لویږي؟ آیا دا سره پرتله کول سو هلته ګټه ډېره ده که دلته تاوان زیات ده؟
دلته خو طبعا چې تاوان بنیادی تاوان دی، ځکه د ده بچي عقدایي را لویږي، د ده مېرمن هغه دا ژوند دا عمر بیا نه راځي کنه. خو د دغه خبرې تفهیم، د دغه خبرې درک د هغو نارینهو سره نشته دی. دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیې ته توجه کوي او پاملرنه یې همدوي چې په څه ډول دوی پیسې را وګټي، پیسې پیدا کړي. او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي، باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري، ځکه هم دومره نه لري، باغونه او مال و مالداري هم دومره نه، نو هغه څه وکړي؟ په خپل هیواد کې مورته کار نه میسرېږي، ځکه چې ډېری سیمو کې د موږ غرونه بې سواده را لوی شوي دي. هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده را لوی شوي دي، مجبور دی چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقه کاری او مزدورکاری وکړي. دوی ته بله چاره نشته ده، هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي، یوه بورۍ اوړه د ژمي خاص د دې د را برابرولو توانایي نه لري. دوی مجبورېږي چې لاړ شي، او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي، ځینې بیا نور همداسې اوسېږي چې د پیسو څښتن شي. د دې ګټه تر هغه تاوانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني، د ده ښځه ویني، د ده بچیان ویني او ورسره مخامخ کېږي.
سو یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاری ده، د خپل بیکاری، بې پیسګی دا څومره لامل کېږي چې اوسره مجبور سي خپل نازولي بچي او خپل میرمن پریدي ولاړ سي؟
فرشته جانې، دې ته د کلونو را پدې خو چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده، هغه نه جبران کېدونکې ده. همیشه افغانان، افغانستان خلک هم داسې در پدره وو. وګورئ، موږ لکه ماران په خزانه وږي پراته یو. د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په د څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یوړل او ترې شتمن شول. حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا، نقره، په اصطلاح غمی، رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یوړل، ترې بهرني هیوادونه مستفید شول. خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو، خبر چیرته ده چې د سر سړی نه لرو؟ د سر سړی مو نه وو، او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي. همیشه چې کوم حکومتونه دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي موږ پردیو ته احتیاج یو، ځکه چې یو ضعیف ملک بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو یې رسوای نه دی درلودلی. هر څوک راغلی دي او خپل منافع په پام کې نیولی دي، خپل جیبونه یې ډک کړي دي. دا یو واقعیت دی، دا هغه تاریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي فرشته جانې، او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو. وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی، په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سره کلینیک. تاسو فکر وکړئ چې تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي او کلینیک ته دا ډېر یو اوږد بس دی، چې د دوا پیسې به خوړل کېدې، د سرک پیسې خوړل کېدې، خپل جیبونو ته اچول کېدې، د کلینیک پیسې خوړل کېدې. زه به د کومې جفا ته وایم، دا هغه درد دی فرشته جانه چې د کلونو را په دې خوا دا دربدره ملت ورسره لاس او ګریوان دی، او هیڅ واکدارانو واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دا غسې.
بله، په آخر کې صرف غو نارینه وو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې مېرمنې خپل بچي په وطن پرېږدي. دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کې او ځي مسافرات کوي، غوته به یو پیغام تاسو ولري.
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملی په خپل وطن کې وتړئ. تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځئ، دلته خپل ماشومان خپل ښځه پرېږدئ او د نورو ته ظلم او ستم او تعدالاندې پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ. ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري، ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري. د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه بې سرپرسته مه پرېږدئ، هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر و مال تاوان وي.
بله، یوه نړۍ مننه.
کوربدان، مننه.
له شرعي او حقوقي اړخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځي او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې وګه په وګه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي، وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي. او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنا ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي، په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسېږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کېږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کېږي په دې کې د مېرمنې، هم معنوي حقوق تلف کېږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، د غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسېږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چېرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دی وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي، ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي. او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوق و نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه له خپل فامیل نه له خپل میرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړې، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دی کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپلې کورنۍ ته به راځي، او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د میرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل میرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي، نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي، نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي، بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بیعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
گرا وڑا ہے واشنا پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا سر گرا وڑا ہے واشنا پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا باور دین راسی سما پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا فخر گڑی مین پجون کی دغا فخر گڑی چه سرو مالی شتالا پمینا زڑ در بخلے در تما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا زڑ در
Let the tamapumina.